ځواب پاتې وو وروره.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خپاره شول. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. قدرمنو اوریدونکو، د 15 دقیقې پروګرام له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز لګولی. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیزو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو د 1300 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل ان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه یې مهر لاک او ضبط کړې. د تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته وویل چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو چارواکو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړمه ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو د ډډه وکړي. له دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه وویل د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په تروریزم تورنې دي او که چېرته پرې د اعدام حکم عملي شي له 1990 کال وروسته به په دې هېواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دي چې د یو پخواني وکیل په ګډون 4 تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هېواد کاندیداتوري وځنډوله. ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هم مهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسأله بیا غور وکړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د شنبه په ورځ یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردوارې برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دوه کسان ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حمله کېدلې، خو د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواری برید په افغانستان کې چې د بیلابیلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راښکته شوی. د هند حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووځي عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خپرونه کې میلمانه دي په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له خاغلی اندر نه زغړم او پختم چې تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټلو په حال کې دی دا به څنګه کیږي؟
سلامونه خاغلی تکل ستاسو ته قدرمن خور انار کلی ته همدا چې تاسو راځو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومون نه زیات زموږ همدغه لکه ورونه اهل هنود ډیر وزور ورسول، د دوی کورونه غسل، دوی سره ډیر ظلم وسو، دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري خدمت کړی ده، او دوی ډیر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ د تجارت په طاقونو کې ریاست کړی ده، تجارانو هم د کابل د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډیره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغه څه ناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بیرته تک امکان ډیر کم وي، نو دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړه، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلن ونه سو، او دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول، مړي به سوځول، په هغو کې مور سره بچلن سوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 15 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومېده په کابل تخنیکوم کې، نو دوی سره ښه رویه نه کېدله. نو اوس متاسفانه چې وضعیت دې ته راغلی چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن عمدن دغه تروریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لکه پاکستان مشکل استه، خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د
پلانو به
لسنه یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وایست. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څه راته وایست.
د پاکستان هیواد د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې ډېر لاسوهنې کوي، او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندو وروڼو په اکټ باندې ښه نظر نه لري، او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه پکول، عملې یې پرې کړي دي. پخوا په د دوی په سفارت ته یې کوشش کوي چې عملې وکړي، د دوی انجینران برمته نیول شوي وو. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. دا پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت
وکړي. پاکستان په خپل یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري، ګوردوارې شته، درمسالونه یې دي، خپل مراسم ترسره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه شته، کلیسا هم شته، تاسو ګوري چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټې سیاسي اګۍ ساتنه دوی تل استفاده کړې ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې اور بلې. دا خپله د قومونو په منځ کې یو نفاق رامنځته کوي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو وساتئ، هغه نه سي ساتلی، نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنان دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ورته لري، قصدن امدنې کوي، د یو پلان له مخې کوي. تر هغو هم دا دوی هېڅکله پاکستان هېڅکله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه شکېدلی او خواه نه ده. هېڅ افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان له جغرافیې، د افغانستان له خلکو سره زده ولو که هر څوک وقت راسی. خلکو دا فکر کوو چې طالبان که وقت راسی نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره ښه شي، خو تاسو ګورئ هغوی ته مهمه نه ده. هغوی
خپل دښمنی جاری ساتلې ده. دا زموږ حکومتونه چې هغوی ته چاپلوسي کوي، دا همدا اوس د طالبان حکومت چې هغوی ته چاپلوسي کوي، بمبار ته په موږ وکړه. همدا اوس د هغوی کوربتوب د پاکستانی طالبانو چې په خپله ایسای جوړ کړي په کابل کې کوي، نړۍ ته ښیي چې دغه افغانان تورستان دي، دا دوی دوی جوړوه.
مننه اندر صاحب. میرمن هنریار، تاسو ته د خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
سلامونه نیکیلی تاسو ته، محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا په افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دي، مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاس ده. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله، د هغوی راتګ کنسل شو. د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر، اول خو متاثر پدې شوم چې ولې مونږ باید د نور هیوادونو د سیاستونو قربانی شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو. ولی کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي، یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي یو تعداد، او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګری. زه په دې حمله کې ګرچه داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه، یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ کوي، دا ګروپ تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي، او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کیږي، او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده، اوس هم دوی یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي، او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی، او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده. او د کارت پروان په ګورودواره کې کله چې طالبان راغلي دي، لمړی پیښه نه ده، اول سومیاشت وروسته چې طالبان کابل ته راغلل، یو تعداد مسله کسه ننوتي وو په دې ګورودواره کې، محافظ وهلی و، ننه ځینې شایان مات کړي وو، امنیتي کمرې چې په ګورودواره کې ټول مات کړي وي، او ځینې هغه خلک چې ننه د ګورودوارې و هغوی وهلی وو. هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو، یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګورودوارې ته ننوتي وو، او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو، دا غیر مسؤول مسله افراد وو. او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو. هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګورودوارې نه راځي، او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګورودواره کې هغه غیر نظامی محافظ، یعنی هغه محافظ چې مونږ همیشه په ګورودواره کې لرو، نه نوزی، هغه وایي هغه زخمی کیږي، بیا دوی نه نوزی، دوی سره ډیر دستی بمونه، او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګورودواره ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده، خو د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګورودواره کې څوک نه و. کدا پیښه نیم ساعت وروسته کېده، شاید مونږ د 500 نه ډیر تلفات درلود.
ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي د ګورودواره حمله د طالبانو لمین څخه کړی وي؟
د ګوردواره حمله ز فکر کوم د پاکستان مستقیم لاسته او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندنه دننه هم ځینې کړی وي مخکې د دینه چې 2000 کې ګوردواره باندې حادثه وشوه طبعا آماده سم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی او ننه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه دخیل و هغه شبکې چې په دغه ګوردواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وي یو په ګوردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې یو بله حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه و یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه ترخدیزي کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی
هنریار د دې حملې مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلی
بشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولی چې موږ دا حمله کړی خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کیږي چې کله چې د کابل او ډیلي روابط سره نږدې کیږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي یعنی دا د سوال ځای ده ولې اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرې یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه و یو زمونږ د سکان نه و او نفر زخمي مو درلود دا ډېر حقیقت ده ځینې تفسیری کړي و چې شاید تلفات ډېری تلفات هم دومره و خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځوړلو باعث وشو
زه غواړم له اندر صاحب نه وپوښتم اندر صاحب مخکې میرمن هنریار یوه جالبه مسله یاده کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت له وجې د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت له وجې تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ دغه غلط فهم دغه غلط معلومات لکوم ځای راځي خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري
مننه کوم کومګه خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځکې لاندې ښار ده همداسې د بامیانو د بوتا بوت دلته په هغه وخت کې سرحدونه نه و معلوم او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډېر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري نو دغه سکان ډېر اوږد تاریخ لري دا اوسینې نه دي نه اوس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول ځینو ته ډک دي دغه پاتې شونې دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 کاله مخکې شاید نور جګړې سوي چې ځینې مجبوره سوي لکه دا اوس چې دغه ځینې اکستریمیست په نوم د داعش نور نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدلې او د ارجمراجا چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي د اخیری نه دي موږ مخکې دینه يهودان د لاس ورکړ ټول نور هیڅ یو تنې پاتې جواب مستدی نو امداسه دا تاریخ دا دلته شاید افغانانو هم
مخکې له سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه خنوم چې درلودي د ته څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډیر زیات خفایم زه شرمېږم چې زما یو قوم یو ژبه یو قوم چې غیندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو دله د وطن ورکیږي دله وطن د نوملس نه کمیږي نور حذف کیږي زه خپل باید و شرمېږم زه خپل ډیر خفایم زه د اول نړیوال توجه نکوم وروسته راځم په سیاسي برخ کې نړیوال ته ډیر زیات ارزښت لري د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری یو بل قوم یو ژبه هغه کوشکی چې هغه وساتي هغه ته ارزښت ورکړي هغه ته امکانات برابر کړي دا ژبه ورکنه شي دا خلک ورکنه شي متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده مګر دغه سي عمل د بیا منظمې پروژې ورته جوړیږي دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هر کې پورې په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استازي لرو، نفر لرو، خلک لرو، موږ اجنټان لرو، په هر کې درلودل. او دا واقعیت دا پخواني مجاهدینو دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي و. تاسو ولیدل چې په آخر کې څنګه تیاره ډکه ټول بوتل بیا احمد کړي، اوس یې دغه طالبانو په ضد هم جنګوي. نو بینان موږ باید خپله افغانان باید خفه اوسېږو او دې ته ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي، د ورونو امنیت ونیسو، د خپلو ورونو دا افغانان دي. نو تاریخ اوږدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم، خو په دومره پوهېږم چې د بودا بت ته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري، دلته د هندوان افغانان ګډ مذهب و ګډ ژوند ګډ کلتور درلودل.
ډېره مننه میرمن هنریار. شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حملې پېښې شوې دي. د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره؟
متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پیښو شاهدان وو. هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګانو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو. یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده، هیڅ مشکل نه ده. یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو. پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 400 ووژل شول. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چپ ده. متاسفانه د 15 د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ، هغې نه وروسته نړیوال یو نوه چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري. او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان ته ننوتل، دلته اوس داعش ډېر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې ننوتي دي. شاید ځینې طالبانو سره وي، شاید ځینې نه وي، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هره ورځ د پیښې شاهدان هم یو. د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده، لیکن چې یو ملت په دې کې دردېږي، ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او سکان باید افغانستان نه ووزي. او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره د ویزې وعده وکړه، یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه، یعنی زموږ په اصطلاح عام زموږ ګلان ټولېږي. یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې د شیعهګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي، مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هره ورځ دوی هم د پیښو شاهدان دي. متاسفانه زموږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه 40 کالونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل یې وکړو، دوی درس یې وویل، باید هیواد ته خدمت وکړي. لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې حادثه وشي. او نور نړیوال ټولنه، نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوالې ټولنې تاسو ویلې چې نړیوالې ټولنې هیڅ نه دي کړي. کلان راته وایاست د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو، نړیواله ټولنه څه کولای شي چې نه دي کړي؟
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په 40 کالو کې ډېر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خواته ستونزې وې، ستونزې نه نه تېرېږو، ډېرې ستونزې مو هم درلود، لیکن هر څه شوي هم دي. داسې نه دي چې مثبت شي نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې موږ مخ په محوه کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي. لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده، او کله چې خاصتاً د اوکراین مسله وشو افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد؟ نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په اخه کې هم همیشه می غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیابه شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حال ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې سرویخ کاله جګړه څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې مونږ قرباني ورکړه په دغه شل کالو کې، مونږ څومره قرباني افغانانو ورکړه. یواز زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پریدي. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم. زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ او دوی نظام ته راشي، زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډیر زیاته مننه. وروستی یو دقیقو کې یو فقط یو وروستی پوښتنه له ښاغلي اندړ نه رااخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم بیا هم له ښاغلي هنریار نه. تاسو ګوري دیبه په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو دیبه ژړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې وسم وکی توې کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ته ډېرې پخوانۍ ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي، له سنګرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسنه ته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیفتیا نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا لاس هم درلودلی دی.
مننه له تاسو نه د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموږ سره برخه واخیسته. له تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.